یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو پښتو خپرونې ته ښه راغلاست. وخت د افغانستان د غرمې 12 بجې سوې. نن سه شنبې د غبرګولي شلم نیټه ده چې د 2006 میلادي کال د جون میاشتې له 9 نیټې سره برابره ده. زملالی بشیریم، تخنیکی چارې میرحمت ساپای پر مخ وړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ژر تر ژره به ولسي جرګې ته نوماند وزیران معرفي کړي. روسیه په مسکو کې د کورونا ویروس په خاطر لګېدلي محدودیتونه ورو کړي دي. د دوغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له اجمل انت څخه اورو.
د پروان چارواکي وي د ولایت د غوربندري په شینوار ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو په برید کې یو پولیس وژل شوی دی. د ناټو منشي په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو تر ټولو لوی لاسته راوړنه د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړي کول دي. او د امریکا په هیوستن ښار کې د جورج فلوید د جنازې د مراسمو لپاره تیاری بشپړ شوی. د پروان چارواکي وایي د دې ولایت د غوربندري په شینوار ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو په برید کې یو پولیس وژل شوی. د پروان امنیت کمانډان هارون مبارز نن سهار له ازادي رادیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړه. وی ویل امنیتي ځواکونو د حمله چې تیر شپه ناوخته وشوه په شا وتنبوله او په ترڅ کې طالبانو ته هم تلفات اوختي. طالبان د غوربندري په ډیرو سیمو کې فعال دي او کله ناکله پر افغان ځواکونو بریدونه کوي. بلخه د افغانستان د مصالحې د عالي شورا مشر وی افغان حکومت د سولې خبرو ته چمتو دی. عبدالله پرون له افغانستان سره د سولې په برخه کې د نړیوالې ټولنې د مرستو په غونډه کې د وینا پر مهال وویل افغان حکومت د سولې لپاره هیڅ ډول هڅې نه سپموي. هغه پر خپله فیسبوک پاڼه هم لیکلي چې تمه لري طالبان به له دې فرصت څخه کار واخلي او د خلکو له غوښتنو سره سمې به هڅې وکړي. افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره طالبان تر اوسه بین الافغاني خبرو ته نه دي چمتو او لومړی د خپلو 500 بندیانو پر خوشي کولو ټینګار کوي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت د شورا چارواکو ویلي دوی د طالبانو د 3000 بندیانو خوشي کول بشپړ کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنه کړې چې ډېر ژر به وزارتونو کې سرپرستۍ ته د پایټکې کېږدي. د ارګ د خبر پاڼې له مخې ښاغلي غنی پرون د ولسي جرګې له رئیس او اداري هیئت سره په کتنه کې همداراز وویل چې ډېر ژر به نوماند وزیران د رایې اخیستلو لپاره ولسي جرګې ته معرفي شي. د ناټو منشي وایي په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو تر ټولو لویه لاسته راوړنه د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړي کول وه. یان سلطنبرګ پرون په یو آنلاین غونډه کې د خبرو پر مهال وویل چې اوس مهال افغان امنیتي ځواکونه له ترهګرۍ سره د مبارزې وړتیا لري. په همدې حال کې لویدیځ رسنۍ رپورټ ورکوي چې په افغانستان کې د ولسي خلکو مرګ ژوبله د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک وروسته زیاته شوې ده. د متحده ایالاتو په هیوستن ښار کې د جورج فلوید د جنازې د مراسمو لپاره تیاری بشپړ شوی. فلوید د میناسوټا ایالت په میناپولیس ښار کې د یو سپین پوستي پولیس په لاس ووژل شو، خو مړی پرون د هغه پلرني ایالت تگزاس کې د هیوستن ښار ته یوړل شو او ټاکل شوی چې نن خاورو ته وسپارل شي. زرګونه ویرجن خلک په داسې حال کې چې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره یې ماسکونه اغوستي وو، د هیوستن په یو کلیسا کې د فلوید د تابوت د لیدو لپاره په لیکو کې ودرېدل. دا فلوید مړی په امریکا او نور نړۍ کې د نژاد پالنې ضد مظاهرې وپارولې. له بلې خوا د امریکا د کانګرس د ډیموکرات ګوند غړو پرون د پولیسو په قانون کې د بدلون طرحه وړاندې کړه. د کانګرس غړي د دې طرحې د وړاندې کولو پر مهال د یو سمبولیک اقدام په ترڅ کې د 8 او 6 ثانیو لپاره پر زنګنونو کېناستل. پولیس افسر د فلوید لمړینې مخکې د همدومره وخت لپاره د هغه پر غاړه زنګون ایښی و. د دې قانون مسوده د پولیسو لپاره د قانون پر وړاندې خوندیتوب محدودوي. د زور د کارولو له امله د مړو کسانو په اړه د معلوماتو ساتلو او نورو بدلونونو تر څنګ د پولیسو لخوا د خلکو د ساه بندولو پر تاکتیک بندیز لګوي. د فلوید د وژنې او په دې قتل کې د مرستې په تور 4 پولیس افسران نیول شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر وایي کرونا وایرس په نړۍ کې مخ په خپرېدو دی. تیدروس ادهانوم پرون په یو آنلاین غونډه کې ویل چې په نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر هیڅ نه دی کم شوی. نوموړي زیاته کړه د روغتیا نړیوال سازمان د شاوخوا 2 میلیونه مثبتو پیښو رپورټ ورکړی. دا جانس هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې تر امریکا او برازیل وروسته د کرونا وایرس تر ټولو زیاتې پیښې په روسیه کې ثبت شوي. د دغو درې هیوادونو ترڅنګ په تیرو لسو ورځو کې د کووید 19 ناروغي تر ټولو زیاتې پیښې په هند، پیرو، چیلي، سعودي عربستان او پاکستان کې ثبت شوي. ګمان کېږي چې په افغانستان کې هم پیښې تر هغې زیاتې دي چې رسمي شمېرې ښيي. شمالي کوریا وایي له جنوبي کوریا سره د اړیکو چینلونه له مخې بند کړي دي. د کوریا مرکزي خبري اژانس نن سه شنبې رپورټ ورکړ چې پینګ یانګ غواړي د جنوبي کوریا او شمالي کوریا د چارواکو ترمنځ دا اړیکو ټولې کرښې بندې کړي. پینګ یانګ واخ کړی که سیول د شمالي کوریا قلمرو ته د تبلیغاتي پاڼو او نورو موادو لاستولو ډډه ونه کړي نو ټولې اړیکې به ورسره وتړي. سیول د شمالي کوریا د تازه ګواښ په اړه تر اوسه کوم عکس العمل نه دی ښودلی.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو ډاټ کام اوریدلای او لوستلای سي. ولسمشر محمد اشرف غنی د نوماند وزیرانو اړوند لدندې د ناوړه ګټې او له وکیلانو سره په خصوصي ډول د لیدونو د مخنیوي په اړه فرمان صادروي. په جلال آباد ښار کې لسګونو مدني فعالانو په ایران کې له افغان کډوالو سره د بد چلند پر ضد لاریون وکړ.
ایران دومره ظالم هیواد چې موږ یو مظلوم ماشوم دی چې اور اچولی دی، یو څاڅکي اوبه په خاک کې چې ماته یو غړپ اوبه راکړه هغه نه ورکوي.
روسیه په مسکو کې د کورونا وایرس په خاطر لګیدلي محدودیتونه ورو کړی دي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام روغتیا د ژوند شتمنۍ خبريږي. د دوه او نور مهمو موضوعاتو اوریدو ته ازادي رادیو سره اوسئ. تاسی ازادي رادیو اوري. ولسمشر محمد اشرف غنی د نوماند وزیرانو اړوند لدندې د ناوړه ګټې او له وکیلانو سره په خصوصي ډول د لیدونو د مخنیوي په اړه فرمان صادروي. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د رای ورکولو پر مهال د قانون ماتونې د مخنیوي او له ولسي جرګې څخه د رای اخیستلو په بدل کې د فساد په اړه خپلې اندېښنې ولسمشر سره شریک کړي دي. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي ولسمشر همدا ډول له وکیلانو غوښتي چې په کار پوه او متخصص سو کادرونو ته رای ورکړي. امید زهرمل په دې اړه راپور لري.
د سرپرستۍ له ناتمام 15 کلن برخلیک څخه د افغان حکومت د خلاصون په هدف بل اخره د ولسی جرګې اداري پلاوی اړ شو چې لنګدې د ارګور وټکوي او ولسمشر سره مخامخ خبري وکړي. د ولسی جرګې رئیس او اداري پلاوی پرون په ارګ کې په دې اړه له ولسمشر سره کتلې دي. په دې کتنه کې ولسی جرګې ته د کابینې پر ژر معرفي سربیره د نومان وزیرانو لخوا له دندو د ناوړه ګټنې پر موضوع هم بحث شوی دی. د ولس جرګې لومړی نائب مرزا محمد کټوازی وای ولسمشر ته دا ویلي چې یو شمېر نوماند وزیران سره له اوسه غواړي چې د دولتي امکاناتو په ګټې د وکیلانو باور خپل کړي.
نوماند وزیران له خپل موقف نه استفاده هم ونه کړي او دولتي امکاناتو نه باید کار دي وکیلانو په نیز ځوان نخلي چې وکیلانو ته د کومه تمه توقع ورکړي او بل اخره وکیلان دې ښه پراس کې دې ته رایه ورکړي. نو د موږ جدي غږ ولسمشر باندې دا او چې هم د ولسي جرګې حیثیت ساتلی هم کابینه درانه تمام کړي تر اخره تاسو هر څوک په وجبو باندې وګمارئ چې وړتیا یې ولري او هر هغه څوک چې تاسو تر اوسه
ولسمشر ډاډ ورکړی چې د دې ستونزې د مخنیوي په هدف به ژر یو فرمان صادر کړي چې پر بنسټ به یې له دندې د ناوړه ګټنې مخه ونیول شي. د ولسي جرګې دویم منشي حجت الله خیردمن هم چې د ولسمشر سره غونډه کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته وویل دوی له ولسمشر وغوښتل چې پاتې نومان وزیران هم شر معرفي کړي. د زیاتوی ولسمشر ډاډ ورکړ چې د دلو لوري سونځ نشته خو د ولس جرګې اداري پلاوی باید د دې بهیر د لا چټکتیا لپاره د مصالحي عالی شورا رئیس عبدالله سره وګوري. دی وایي ولسمشر ته مو وویل چې حکومت جوابګویه نه دی، نه خلکو ته او نه هم ولسي جرګې ته، تر کله به داسې دوام کوي؟ بل اخره موږ تر اوسه یو جوابګوی او مشروع حکومت نه لرو. وزیران جوابګویه نه دي. د ولسی جرګې اداري پلاوی داسې مهال له ارګ څخه د باور رایې اخیستو لپاره د نوماند وزیرانو د معرفي غوښتنه کوي چې ولسمشر غنی د خپلې لوړې په مراسمو کې ژمنه کړې وه چې تر دوه اونیو به نوی حکومت خپل کار پیل کړي. جمهوري ریاست بیا د ولسی جرګې له اداري پلاوی سره د ولسمشر د کتنې په اړه پر هغې اعلامیې بسنه کوي چې پرون یې خبره کړه. په دې اعلامیه کې لیکل شوی. ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسي جرګې له اداري پلاوي سره په کتنه کې ژمنه کړې چې ډېر ژر به نومان وزیران د رایې اخیستو لپاره ولسي جرګې ته معرفي شي. د افغانستان پر حکومت له دې کبله ډېره نیوکه کېږي چې په تېرو 15 کلونو کې هم تر ډېره وزیرانو د سرپرستانو په توګه خپله دنده مخته یوړه. هغه څه چې قانون پوهان یې له اساسي قانون سره په ټکر کې ګڼي وایي هیڅ یو سرپرست وزیر له شپږ میاشتو زیات په ټاکل شوي پوسټ خپله دنده مخته نشي وړای. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو ازادي راډیو اوري. په جلال آباد ښار کې لسګونو مدني فعالانو د ایران پر ضد لاریون وکړ. لاریون کوونکو له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې له ایران سره د خپلې اړیکې پرې کړي او هم یې په افغانستان کې د ایران د سفارتونو د تړل کېدو او د پیښې د عاملینو د محاکمې غوښتنه وکړه. د دې پیښې په اړه او د پیښې پر وړاندې د لاریون په اړه سهرګل امیرزی راپور راکوي.
د جلال آباد ښار لسګونو مدني فعالانو او ځایي خلکو د ایران په خلاف لاریون وکړ او د افغان کډوالو پر وړاندې روسي ترسره کړی عملي جنایت وباله. لاریون کوونکو د ایراني حکومت پر ضد شعارونه ورکول او له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د ایران پر ضد اقدامات غوښتنه کوله.
احمدغیم علی خیر ملک زاده په ننګرهار کې د مبارز ځوان د خوځښت رهبری غړی. ایران دومره ظالم هیواد چې د موږ یو مظلوم ماشوم دی چې اور اچولی د یو څاڅکي اوبو په دغه کوي چې ماته یو غړپ اوبه راکه هغه نه ورکوي. ول ایران ته د موږ دریاب روان دی، یو سیند بسته روان ده، ټول ایران د موږ په اوبو خړوبوږي. نو موږ د افغانستان حکومت باندې غږ کوو چې دغه ظالم ایران دغه باندې اول د خپلې اوبه ودروي تر څو چې موږ سره په همسایتوب باندې نه چلیږي. همسایه هیوادونه په ټوله نړۍ باندې غږ کوو، په دنیاوالو باندې چې دغه ظالم ایران او دې تر څنګ نور ظالمان همسایه هیوادونه چې په موږ ظلم کوي او څه ناوړه عمل کوي دا موږ په کلک ټکو غوندو او د دې پوښتنه باید وشي.
انجنیر عابد الله کوزی دی. 50 میلیونه متره مکعب اوبه زمونږ ایران ته د ورځې په اوسط ډول باندې مونږ ورکوو، خو زمونږ افغان ته چا یو څاڅکی اوبه د هغې د ژوند د ژغورلو دپاره ورنکړ. زمونږ په خپل دولت باندې په هغه سفارت باندې چې هلته په افغانستان سفارت په ایران کې دی او د ایران سفارت دلته دی، باید د ډیپلوماتیکو اړیکو په بنیاد باندې باید دغه مسله حل کړي او نور مونږ دغه وحشتونه او دغه ظلمونه چې ایران زمونږ سره کوي د دې
لارین والو په افغانستان کې د ایران د سفارتونو د تړل کېدو او له یاد هیواد سره د ډیپلوماتیکو اړیکو پر پرې کون ټینګار کاوه. دوی همدارز له ایراني چارواکو وغوښتل چې د یادې پیښې عاملین د عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري.
اصلا چې ټول ظلم کېږي د افغانستان حکومت لخوا موږ به کېږي. موږ د ایران نه ګیله نه لرو، د خپل حکومت نه ګیله لرو چې تاسو د دې ظالمانو مقابله کې تاسو څه شی کولای شئ او څه شی وکړله. ظلم ډېر روزانه موږ باندې کېږي، روزانه موږ باندې ظلم کېږي. نو تر کومه وخته پورې کوم وخت دا ظلم او دا قطعدا موږ به ځان باندې تیر کړو. موږ جدي خواهش کوو که نه کوي بیا موږ به داسې سلسلاتونه پیل کړو چې ورکې بیا دا موږ کزانو وژنو، کزانم بربادي کې تبادي کې. نو موږ به د دې ژوند موږ له مرګ بهتر دی ورور.
ایران چون د خوندانو په قبضه کې ده، هلته یو 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 ناجایز مذهبي ګونډه حاکمه ده چې د ایران قانون، د ایران مدني قانون، د ایران سیاسي حالت دا ټول قبضه کړي دي. په ټوله کې ایران د پټس یو ناصر باندې بدل شوی ده چې دنیا یې باید غم وکړي. دا ظلم یوازې افغانانو سره، تاسو خپله موږ به د ایران په داخل کې، د ایران په بلوڅانو خبره وکړو، د ایران په کردانو به خبره وکړو. په ټوله کې د انسانیت لپاره موږ نجات غواړو او ایران باید دغه ظلمونه چې کوي دا د یو هیواد د
دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې تیره چهارشنبه له افغان مسافرو یو ډک موټر په مرمۍ وشتل شوی او بیا یې اور اخیسته چې پکې درې کسان مړه شوي، اته ټپیان دي او نور چې بچ دي د پناه غوښتونکو په کمپ کې ساتل کیږي. د راپورونو په اساس د افغان مسافرو په دې موټر کې له لسو زیات افغان مسافر سپاره وو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د کابینې په غونډه کې ویلي چې په ایران کې بعد کډوالو وژل کېدل او سوځېدل په جدي ډول د دواړو هیوادونو ترمنځ له ډیپلوماتیکو لارو وڅېړل شي. بل لور ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ایراني چارواکو د ایران په یزد کې د افغان کډوالو په موټر د ډزو مسؤلیت منلی او ژمنه یې کړې چې له عاملینو سره به یې قانوني چلند کیږي. د کډوالو په موټر د ایراني ځواکونو د ډزو له کبله چې اور یې واخیست او سپاره ځینې افغانان پکې مړه او ژوبل شول، د دغې پیښې پر وړاندې په کور دننه او بهر د افغانانو ګڼ غبرګونونه راوپارول. د ایران د دې کړنې په تړاو په مرکز کابل کې د ایران سفارت مخې ته لاریون شوی و چې په ورته غوښتنې یو نیوکې لرلې. اخوا د هیواد جنوبی ولایت هلمند کې هم د ولارین پترس کې دغه هیواد بیرغ ته ور واچول شو او د ایرانی ځواکونو دغه عملی یو جنایت وباله. سهار ګل میرزا، ازادي رادیو، جلال آباد.
ازادي رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
تاسیس مشغله ازادي رادیو اوري. اوس هم اکرام الله اکرام اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګون خونوي په کابل کې د امریکا سفارت ډاډ ورکړی چې د افغان صادراتو په وړاندې د پاکستان د دروازې د تړلو د مسلې په اړه به له یاد هیواد سره بحث وکړي. د دې خونی د اماړیکو مسؤل امین بابک نن ازادي راډیو ته وویل اوس مهال چې د افغانستان د وچ او تازه میوې او سبزیجاتو د حاصل موسم دی، پاکستان د افغان صادراتو په وړاندې خپل بندرونه تړلي او اجازه نه ورکوي چې د افغانستان تولید تازه وچه میوه دغه هیواد ته صادر شي. دی وایي د افغانستان د پانګونې خونی مسؤلینو او یو شمیر افغان سوداګرو په کابل کې د امریکا سفارت له مرستیالې سره تېره ورځ د پانګونې او سوداګریزو مسایلو په اړه یو ویډیو کانفرنس درلود او د امریکا سفارت د مرستیالې له لوري په دغه کانفرنس کې د نورو خبرو تر څنګ دا ډاډ هم ورکړل شو چې د دې موضوع په اړه به په کابل کې د پاکستان سفارت او په ټوله کې د پاکستان له حکومت سره خبرې وکړي. نوموړی وایي چې پاکستان هر کال په همدې موسم خپل دروازې د افغان محصولاتو په وړاندې تړي او له دې مسالې د فشار په توګه کار اخلي. ښاغلی بابک وایي افغان حکومت باید له پاکستانی حکومت سره د دې موضوع په اړه جدي بحثونه وکړي. نوموړی وایي دوی دا موضوع په څو ځلې له افغان حکومت سره هم شریکه کړې ده. ښاغلی بابک دغه شان له افغان حکومت دا غوښتنه هم کوي چې په کور دننه د افغان صادراتو لپاره سړې خونې جوړې کړي تر څو د موسم له تېرېدو وروسته افغان محصولات ګاونډیو هیوادونو ته په لوړه بیه صادر شي. یو شمیر افغان سوداګر وایي د افغان محصولاتو په وړاندې د پاکستان لارې د تړلو له امله د افغانستان تازه میوې د لمنځه تللو له خطر سره مخ دي او که په وړاندې دروازې خلاصې نشي نو دوی ته به میلیونونه ډالر مالی زیان ورسیږي. او په کندهار ولایت کې د کرنیزو آفتونو د تشخیص لومړنی لابراتوار جوړ شو. دا لابراتوار چې په شخصي پانګه جوړ شوی لګښتي نه دی په ډاګه شوی. د کندهار بزګران دغه لابراتوار جوړیدل د کرنیزو آفتونو د مخنیوي په برخه کې مهم بولي وایي چې له دې وړاندې د کرنیزو آفتونو د نه تشخیص لامل دوی له ګڼو ستونزو سره مخ ول. دا په دې ولایت کې د کرنیزو آفتونو د تشخیص لومړنی لابراتوار دی. په همدې حال کې د کندهار د کرنې او مالداري ریاست د ترویج امیر محمد الله رسنی او ته ویلي دي چې د دې لابراتوار په جوړېدو سره به د کندهار د بزګرانو په کرنیزو محصولاتو کې زیاتوالی راشي. نوموړي ویلي دي په داسې حال کې چې بزګران د کرنیزو آفتونو د تشخیص په برخه کې اسانتیاوې ونه لري، سخت ده چې فصل یې ښه حاصل ورکړي. د دې ولایت بزګران وایي وړاندې تر دې د کرنیزو آفتونو د تشخیص او د دوا د اخیستو په هدف ګاونډي پاکستان ته سفرونه کول، خو دا چې اوس لابراتوار په دې ولایت کې جوړ شو نو د دوی زیاتې ستونزې به ورسره حل شي.
خاصی ازادي رادیو اوري. اوس هم یو نړیوال موضوع ته ورزو. په داسې حال کې چې په یو شمیر کورونا وایروس د پلو هیوادونو کې حکومتونه هڅه کوي محدودیتونه ورو کړي، د نړۍ د مالی مارکیټ ته بیا غوړېدو هلي زیاتې سوي دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان بیا هم هیوادونو ته خبرداري ورکوي چې د کورونا وبا لا هم په اوج کې ده. په دې اړه وروستي معلومات را سره فرشته جلالزی شریکوي چې همدا اوس را سره پرلې کده. فرشته جانې سلامونه. د کورونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره د لګول سوو بندیزونو د نرمېدو نوې خبر له کوم هیوادونو خپور شوی دی؟
د روسیې حکومت تازه د مسکو ښار د قرنټین حکم لغوه کړ او پر سرحدونو بندیزونه یې هم نرم کړي دي. د مسکو خلکو ته چې له تقریبا دوه میاشتو راهیسې په کورونو کې بند ول، ویل شوي چې دا حکم لغوه شوی او دوی اوس کولای شي چې که ناروغ خپلوان لري یا غواړي چې دوی وپالي سفر وکړي، هغوی ته د کار، تعلیم او د درملنې لپاره هم د سفر اجازه ورکړ شوې ده. مخکې داسې و چې که د مسکو ښاریان غواړي چې د ښار له یوې سیمې بلې ته ولاړ شي باید مشخصه اجازه اخیستې وای، خو د روسیې صدراعظم میخایل میشوستین اعلان کړی چې دوی نور دا اړتیا هم نه لري چې د سفر لپاره اجازه واخلي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون ویلي دي چې په روسیه کې ټول څلور لکه شپږ اویا زره کسان تر اوسه په کورونا ویروس اخته شوي چې دا بیا تر امریکا او برازیل وروسته تر ټولو لوړه دریمه شمیره ده په کورونا ویروس اخته شوو کسانو. په ختیځ اروپا کې د چک جمهوریت نن اعلان کړی چې ټول 9600 ونوی تنه په کرونا ویروس سخته سوی دی. د چک حکومت کار پیل کړی دی او لګاونډیو هیوادونو اوتریش، سلواکیا، جرمنی سره یې د سفر ازادي هم اعلان کړي، خو ویلي دي چې هغه کسان چې جرمنی ته سفر کوي باید په جرمنی کې له اعلان شویو بندیزونو سره سم عمل وکړي. د چک جمهوریت هم داراس پلان لري چې راتلونکې اونۍ د اروپایي اتحادیې نورو شلو هیوادونو ته هم د سفر ازادي اعلان کړي، خو هغه کسان به چې چک جمهوریت ته ورځي مجبور وي چې د چک خاورې ته تر ننوتلو مخکې د خپلې معاینې اسناد او د کرونا ویروس منفي نتیجه پولیسو ته ور وښيي.
فرشته جان،
څنګه چې تاسو په دغه کې ابتدا کې اشاره وکړه، د نړۍ په دغو هیوادونو کې د بندیزونو له نرمېدو سره داسې هیله پیدا شوې ده چې نړیوال اقتصادي مارکیټ چې د رکود په حال کې د یو څه بورته راسم سي. د مارچ په میاشت کې نړیوالو مالي مارکیټونو تقریبا سقوط کړی و، ځکه د نورو ډیرو دلایلو تر څنګ پانګوال نه پوهېدل چې د کرونا ویروس به تر کومه حده په اوج کې پاتې سي او د کرونا وبا له کبله ډېر تجارتونه بند سوي ول. خو پرون په امریکا کې د مالي راکړې ورکړې لوی مارکیټ نفتاق په بېساري ډول په ښه حالت کې وو، او رکوټونه وایي چې آسیایي مارکیټونه هم پرون تر پخوا ښه سوي وو.
فرشته جانې، د روغتیا نړیوال سازمان ولې له دې چې هیوادونه د بندیزونو د نرمولو پر خوا ګام پورته کوي اندېښنه لري؟
و د نړیوال د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادانوم ګبریوسوس پرون خبرداري ورکړ چې هیوادونه په چټکۍ د بندیزونو د کمولو خواته ګام پورته کړي، شایي وضعیت لا کمزورې شي، ځکه د ویلي چې د کرونا وبا لا تر اوسه د زیاتېدو په حال کې ده او وضعیت لا هم نازک دی. نو د ویلي دي چې سمه ده چې د لویدیځې اروپا په یو شمېر هیوادونو کې دا وبا د کمزوري کېدو په حال کې ده، خو په ختیځ اروپا کې او د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې وضعیت لا ډېر نازک دی، او خلکو ته یې خبرداری ورکړی دی چې دوی باید په احتیاط کار وکړي. هغه ویلي چې د نړۍ په ټول نړۍ کې د جون په اوومه نیټه په یوه ورځ کې د کرونا په ویروس د اخته کسانو تر ټولو لوی شمېر ثبت شوی، او دا څرګندوي چې وضعیت لا هم هغسې نه دی چې په بې احتیاطي اقدام وشي.
مننه فرشته جانې. فرشته جلازی و چې د راپور وړاندې کاوه چې په داسې حال کې چې یو شمېر د کرونا ویروس د پلو هیوادونو کې حکومتونه هڅه کوي چې محدودیتونه ورو کړي، د نړۍ د مالی مارکیټ د بیا غوړېدو په اړه هیلې زیاتې سوي دي، او د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی دی چې د کرونا وبا هم لا تر اوسه په اوج کې ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه کوي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
تاسو ازادي راډیو اوري، که څه هم په افغانستان کې د کورونا وایروس لکه بل د مړینې شمیر ورستر بلې مخ پر زیاتېدو دی، خو لا هم په کابل کې قرنټین ته جدي پام نه کیږي. په افغانستان کې په کورونا وایروس اخته کسانو شمیر له 20,000 زیات شوی دی. امید زهرمل راپور لري.
د کابل د کارتیناو بازار دی، د نورو عادي ورځو په څیر د بیا تمدید شوي قرنطین او د روغتیا وزارت لارښوونو ته د پام کولو هیڅ څرک نه لیدل کیږي. شلکلن حیات الله په همدې بازار کې د لیمو شربت پلوري. د وای روزګار مجبور کړی چې بازار ته راووسی.
ولا کورونا نه ویریګم، دولګې نه ویریګم، دولګې مړکیګم، کور کې روپۍ نه لرم، 2000 روپۍ کور کرا ورکوم، برګ بل لازم دا غرنګ لاس 2000 روپۍ زه نه پرم. قرنټین په دې باندې چې پیسې نه لرو، دنیا موادونه راغلل، ټول وکیلانو وهل.
یوازې حیات الله نه ده چې د کارتینو په بازار کې مزدوري کوي، لزګونه نور لاس پلورون کې هم شته چې دا بازار په پیر او پلور ګرم کړی دی. دوی وایي په خپل سترګو ویني چې خلک کورونا وژني، خو دوی نه ویریږي ځکه له فقر بل لوی هیڅ خطر نشته. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت یو ځل بیا ورځ تر بلې په کورونا وایروس د اخته کسانو په شمېر کې د زیاتېدو له کبله خبرداری ورکوي. د دې وزارت د روغتیایي خدمتونو معین وحید مجروح د دوشنبه په ورځ رسنیو ته پاستول شوی ویډیویي پیغام کې په تیرو 24 ساعتونو کې په کورونا وایروس د 915 له اخته کېدو خبر ورکړی دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د رسمي شمېرو له مخې اوس مهال په ټول هیواد کې په کورونا وایروس 16,910 تنه اخته دي، چې له ډلې یې 309 مړه شوي او 2001 یوسل یو بیا نور رغیدلی دی. په ورته وخت کې د کابل والی محمد یعقوب حیدری د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د درې نورو میاشتو لپاره د تمدید شوي قرنطین عمل کېدو لپاره هلې ځلې روانې دي، خو خلک دې اصولو ته غاړه نه ږدي. ښاغلی حیدری خبرداری ورکوي که خلک روغتیایي لارښوونو ته پام ونه کړي، حکومت به په جدي ډول اقدام وکړي.
فاصله رعایت کی او که ضرور نه ده خوب کرو بیکنی که ضرورت لدی اجتماعی فاصله مراد کی اما
که څه هم نیوکه کېږي چې حکومت قرنطین اعلانوي، خو په عملي کولو کې یې پاتې راغلی. ولې د کابل والی وایي د خلکو له مرستې پرته حکومت د هېڅ یوې تګلارې په عملي کولو کې بریالی کېدی نه شي. په ورته وخت کې د کابل د انتاني روغتون ډاکټر اسدالله عصمت ټینګار کوي چې خلک باید کورونا جدي وګڼي او د دې وژونکي وایرس له کبله د روغتون کې مړینې مخه ونیسي. دې خبرداری ورکوي چې که دا وایرس جدي ونه ګڼل شي، افغانستان به د مړینې له کبله له انساني فاجعې سره مخ شي. امید سهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
تاسی ازادي راديو اوري پر هم دي موضوع یو بل راپور د محدودیتونو بیا ځل وزکه دو بلخ ولایت له اقتصادي بحران سره مخ مخ کړی دي. د بلخ د عام روغتیا ریاست په دغه ولایت کې د کورونا وایروس د خپرېدو او لامل د خلکو د مړینې د زیاتوالي لامل اندېښنه لري. له بلې خوا ځینې خلک وایي چې د بلخ حوزوي روغتون هغه مړي د هغوی کورنیو ته نه سپاري چې په دغه روغتون کې د بېلابېلو ناروغیو له کبله مړه سوي دي. د کورونا ویروس شیو او د محدودیتونو د بیا وضع کېدو په مزار شریف ښار کې د خوراکي توکو بیې لوړې کړې دي. مجیب حبیبزی په دې اړه راپور راکوي.
تیر یکشنبه بلخ ولایت د کورونا ویروس د چټکې خپرېدو له امله د بیا ځل لپاره قرنطین شو. په بلخ کې سیمه ییز چارواکو اعلان وکړ چې د دغو محدودیتونو د وضع کېدو څخه اساسي موخه د کورونا ویروس د چټکې خپرېدو مخنیوی دی. د بلخ عامې روغتیا مشر نظام الدین جلیل ازادي راډیو ته وویل چې کورونا ویروس په مزار شریف کې په سرعت سره د خپرېدو په حال کې دی او تر دمه سلګونه کسان د عامې روغتیا سپارښتنو ته د بې پامۍ په دلیل پرې اخته شوي دي. ښاغلی جلیل وویل زموږ د مثبتو واقعاتو شمیر 1380 ته رسیدلی دی. همدارنګه له 40 زیات مړه شوي دي او هم له 500 زیات بیرته ښه شوي دي. نظام الدین جلیل وایي چې کووید 19 له زیاتې خپرېدا څخه ویرې د یادې ناروغۍ پراخوالي ته د خلکو بې پامي او همداراز په عامو ځایونو کې د ماسک او دستکشو څخه د خلکو د نه استفادې له امله مزار شریف کې بیرته قرنطین وضعیت اعلام شو. چارواکي وایي که د عامې روغتیا او همدارنګه د روغتیا نړیوال بنسټ سپارښتنې ته د خلکو بې پامي همداسې دوام وکړي، د کورونا ویروس پراختیا به ډېره شي او بلخ به په همدې وضعیت قرنطین پاتې شي. د بلخ والی ویاند منیر فرهاد په دې اړه وویل جلسه نیول کېږي، کمیسیون او همدارنګه رؤساو سره مشورې کېږي په دې باب چې د کورونا ویروس سعودي او نوزیلي خپرېدا څومره ده. له هغې وروسته به بیا تصمیم ونیول شي چې مزار شریف ښار به قرنطین واوسي او که قرنطین به مات شي. په همدې حال کې د شمال زون د سوداګرۍ او صنعت خونه اندېښنه ښایي چې په مزار شریف کې د محدودیتونو په وضع کېدو سره سوداګریز فعالیت 80% کم شوی دی. د یاد بنسټ اجرایه مدیر نصیر احمد قاسمی ازادي راډیو ته وویل چې د قرنطینه شرایطو دوام په بلخ کې یو لوی اقتصادي بحران رامنځته کړی دی. څرنګه چې خلک شکایت لري، همداراز په بلخ ولایت کې پر سوداګرۍ هم 80% منفي اثر کړی دی. کاروبار کم شوی دی او د ټوکو بیې هم لوړې شوې دي. قاسمی وویل چې د همدې محدودیتونو په دلیل بلخ ولایت کې د ضروري ټوکو بیې لوړې شوې دي. باید یاد شي چې په بلخ کې شته محدودیتونو نه یوازې د خوراکي او غیر خوراکي ټوکو بیې لوړې کړې، بلکې ترڅنګ د هیواد له شمال څخه بهر ته د صادراتو کچه صفر کړې او همدارنګه واردات 90% کم شوې دي. موجیب حبیب زی، ازادي راډیو، بلخ.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
تاسو زموږ غله ازادي راډیو او ری اوس هم یو څو پیغامونه چې تاسو ازادي راډیو ته لیږلي دي. د هلمند مرجی ولسوالۍ څخه پیغام راغلی دی چې د عبدالعزیز غالب په نوم اوریدونکي را لیږلی دی. دی وایي چې امریکا د توافقنامې څخه په سرغړونه سره پر طالبانو بمباري کوي، نو طالبان هم حق لري چې پر امریکا بریدونه وکړي. دا د ده خپل نظر دی. عبدالعزیز غالب د هلمند د مرجې ولسوالۍ څخه لیکلی دی: د ایران دا بد عمل په کلکه غندم چې افغان مسافر یې شهیدان کړي او ایران ظلم کوي. او حکمت الله حماس له نادالی ولسوالۍ څخه لیکلي دي: ایران تل له افغانانو سره ظالمانه چلند کړی دی. امریکا باید د قاسم سلیمانی په شان د ایران ټول مشران په نقشه کړي. دا هم د خپل نظر دی. او عبدالعزیز غالب یو ځل بیا پیغام را لیږلی دی چې افغان دولت باید د پاکستان څخه د غنمو مخه په کلکه ونیسي. تازه خان سمسور لیکلی دی: د قرنطین تمدید بېوزله افغانان د لوږې له ناورین سره مخامخ کوي. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکلی دی: د قرنطین پر مهال که د بېوزلو لاسنیوی ونیسي له کورونا څخه به یې فقر زیات زیانمن کړي. اوس هم د ازادي راډیو د خپرونې نیمایي ته رسیدلی یو. د خبرونو لنډیز چې باید وړاندې سوی وای، اوس مهال د تخنیکي ستونزو له کبله نسو کولای چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړو. اوس هم د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورو.
روغتیا د ژوند شتمني.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې له بشپړې روغتیا برخمن اوسئ، د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمني په دې خبرونه کې مو زه نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د کورونا یا د کووید 19 پر ناروغي خبرې کوو. د هغې ناروغي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده. د وروستیو رسمي شمیرو له مخې په دغې ناروغۍ د اخته شوو کسانو شمیر له 40,000 اوښتی دی. په دې خبرونه کې مو دوه ډاکټرانو ته بلنه ورکړې. د خبرونې په لومړۍ برخه کې د کورونا ناروغۍ د وقایې او درملنې په اړه خبرې کوو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې هم تر ډېره پر ماشومانو تمرکز کوو چې ویل کېږي دغې ناروغۍ نښې تر ډېره پکې نه لیدل کېږي، خو ښه ناقلین دي او غټانو ته یې په اسانۍ لېږدولی شي. د افغانستان د اسلامي طبي ټولنې غړي د الحیات روغتون سر طبیب چې په افغان جاپان روغتون کې د داخله ناروغیو د رضاکار متخصص ډاکټر په توګه کار کوي، محبوب الله شفیق ته بلنه ورکړې ده. شفیق صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه. زه سلامونه تاسو ته او تاسو ټول جوړ او
آرام. کورونا په افغانستان کې په ډېره چټکۍ مخ په خپرېدو ده. کلومړی لنډ وغږېږو په دې باندې چې اوس هم ښایي وخت وي چې پر کورونا د اخته کېدو مخه ونیول شي خپله کورنۍ. د وقایې لپاره دوی څه کولی شي؟ کورونا وایروس په افغانستان کې د خپرېدو یې تقریبا درې میاشتې کېږي. تر اوسه پورې له رسنیو هره ورځ دوی اوري، له مختلفو لارو خبرېږي، له کوره نیولې د باندې په ټولنه کې او دغه راز ډېر معلومات شاید تر اوسه پورې حاصل کړي وي. څه کولی شي چې خپل ځان او د کورنۍ نور غړي وساتي؟
د دې ناروغۍ لپاره لا هم باید آګاهي عامه وشي، که څه هم کافي ډېره شوې ده، خو لا یې هم ضرورت احساس کېږي چې زمونږ هېوادوال نور هم توجه زیاته وکړي. لکه څنګه چې تاسو په خپل راپور کې مخکې وویل چې واقعیات کافي ډېر زیات دي، او تاسو په دې پوهېږو چې د دې ناروغۍ تداوي نشته تر اوسه پورې. له بده مرغه د دنیا ډېر پیشرفته هېوادونه ونه شو توانېدلی چې تر اوسه پورې واکسین جوړ کړي او یا هم مشخصه دوایي د دې لپاره خلکو ته وړاندې کړي. نو په همدې وجه باندې موږ او تاسو او زموږ د افغانستان عام خلک باید ډېره زیاته توجه وخیروي تدابیرو ته وکړي، ځان ترېنه وساتي. او هغه څه دي، هغه اجتماعي فاصله ساتل دي. د دوه نفرو ترمنځ که چېرې خبرې کوي یا په رابطه کې کېږي سره، نو فاصله باید دوه متره حداقل یو نیم متر په منځ کې سره موجود اوسېږي. او په اجتماعاتو کې شرکت کول مطلق باید بند شي. دا د رسمي یو فرمان په شکل باید دولت دا کار وکړي چې په رسمیاتو کې دا شی اعلان کړي چې خلک باید په اجتماعاتو کې شرکت ونه کړي. او زمونږ څه اجتماعي ستونزې مثلي چې هغه هم یو څه دغه دي، خو په دې هکله جدي اقداماتو ته ضرورت سره. د دې نه علاوه د ماسک استفاده ټول خلکو ته ډیره زیاته ضرورت ده. د ماسک استفاده په کور نه بهر سره چې وزینو د هر قسم خلکو سره مواجه کېدلی شي. موږ او تاسو د واقعیت اوس ګورو، دومره ډیر زیات شوي دي چې په بازار کې د هر دوم کس سره چې سړی مواجه کېږي نو د دې ډېر قوي احتمال دی چې هغه به په دې ناروغۍ باندې اخته وي. نو په دې خاطر د ماسک استفاده ولو که هغه یو عادي سرجیکل ماسک هم وي چې په بازار کې په عام ډول پیدا کېږي هغه باید زموږ ټول اورېدونکي او ټول هیوادوال هغه په مخ باندې ولري او خپل خوله او پوزه په هغې باندې همېش پټه ساتلې وي. د دې نه علاوه د لاسونو زر زر وینځل دي چې دا ډېره مهمه خبره ده چې په مقرر ډول د ورځې په اوږدو کې چې څونه زر زر کولی شي زموږ هیوادوال لاسونه باید په صابون سره ووینځي. البته د شل ثانیو هر اقل شل ثانیو پورې یا دېرش ثانیو پورې د وینځل دوام وکړي د صابون سره. نو دا ډېره مهمه موضوع ده. د ماسک په هکله زه تاسو ته یو مثال درکوم. د ماسک استفاده څونه مهمه ده. په کوریا جنوبي کې ویل کېږي چې په ډېر ډراماتیک شکل باندې دا واقعیت د کورونا کم شول. نو څېړونکي دې نقطې ته متوجه شول چې هلته یو عمده علت همدا و چې هغه خلکو د ماسک استفاده په ټول ملک کې لازمي کړې وه او ټول خلکو یو دم د دولت هغه امر ومنه او ټول خلکو د ماسک نه استفاده کوله. نو د کوریا هیواد د کورونا د ناروغۍ واقعیت چې کوریا یې تقریبا د نړۍ په کچه پنځم هیواد تعداد زیاتوالي په اساس باندې حسابېده اوس د پنځم هیواد نه تقریبا د پنځه ویشتم هیواد نه مرخکته شوی دی. تعداد یې دومره کم شوی دی. یو عمده علت چې هلته واقعیت کم شول همدا و چې ټول خلکو د دولت سره همکاري وکړله او احتیاطي تدابیر وکړي چې د هغې په سر کې د ماسک استفاده وه ماسک نه استفاده کوي ټول او دا واقعیت یو دم ټیک شول. زمونږ په هیواد کې هم دا موضوع لا اوس هم کمی په کې احساس کېږي. زمونږ هیوادوالو نه زمونږ تمه دا ده چې ټول په دغه موضوع کې جدي اقدام وکړي. د دې نه علاوه هغه کسان چې د ناروغانو سره مواجه دي او یا هم په شفاخانو کې کار کوي یا دا چې په کور کې ناروغۍ لري مریض لري چې هغه مشکوک ډول باندې ډاکترانو تشخیص کړی وي او کور کې قرنطین وي نو د دې خلکو لپاره هم دا ویل شوي دي دا کسان باید د کور نه ونه وځي. که څه هم جوړ هم وي نو د 14 ورځو پورې باید دوی په کور کې قرنطین پاتې شي. وی دي نه چې مریض باید ونه وځي. دوی هم خدای چې د ډېر اشد ضرورت په صورت کې کچېره کېږي نو کوي نو ماسک استفاده کوي کنه نو خدای چې دوی هم کور کې قرنطین پاتې شي. په مجموع کې که په بازار کې ګڼه ګوڼه کم شي او د خلکو راکړه ورکړه کم شي او یا هر اقل هغه فاصله وساتل شي نو امید دی چې د دې ناروغۍ واقعیت به کم شي.
ډاکټر صاحب شفیق تاسو یادونه وکړه چې دا درملنه نه لري. تر اوسه پورې نه کوم واکسین ورته کشف شوی دی او نه هم کوم دارو درمل. تاسو دا اوس چې ما سره خبرې کوئ په ډېر یو مهم روغتون کې کار کوئ په کابل کې افغان جاپان روغتون چې د کورونا د ناروغیو یو روغتون دی. البته کورونا د ناروغانو د درملنې لپاره دغه وضعیت چې تاسو وینئ په روغتون کې او دغه سپارښتنه چې تاسو اوس وکړلې اکثرا د خلک سپارښتنو ته ډیر پام نه کوي. آیا نشي کېدلی چې په ډیر اسانۍ سره خلک هغه ناروغان چې تاسو راغلي دي د هغوی مخه نیول شوي او په کورونا باندې نه وي اخته شوي؟
بالکل. یعنی ستاسو خبره ډیره دقیقه ده. کچېرې زموږ سره زموږ هیوادوالو همکاري کړی وای او هغه وقایوي تدابیر چې د اولې ورځې نه یعنی مونږ د یو شفاخانې په کچه ډېر لوی آګاهي هم ورکړله وزارت وکړله نور د دخلو ارګانونو وکړله زما خپل د فیسبوک شخصي صفحې نه کافی ډېر آګاهي وکړله. یعنی په دې هکله دولت هم خپل هغه مسؤلیت ادا کړی دی او شخصي ارګنایزیشنونو هم خپل مسؤلیت ادا کړی دی. مګر هغه څه چې راځي کېږي هغه عامو خلکو ته دی چې هغې په دغه لاره کې امید ده چې نور هم ډېره همکاري وکړي. کچېرې دا همکاري په صحیح شکل باندې شوی وای نو بے شکه چې تاسو ویلای شم چې زموږ واقعیت به اوس په دې کچه نه ورسېدلی. دا اوس که تاسو د افغانستان د کورونا د مراکزو په هکله څه دغه درکم نو واقعا چې ډېر افسوسناک حالت دی. موږ په داسې یو حالت کې یو چې ناروغان زموږ د روغتونونو په دهلیزونو کې هم ځای ورته نه پیدا کېږي او داسې حالات هم وینو چې واقعا د هغې نه په زړه زړه نه دردېږو او زړونه مو ورته وینې ساتي چې مریض په وخیم حالت کې راځي او بالاخره موږ ورته داسې چې دغه نه لرو ځای نه لرو او بالاخره داسې هم شوي دي چې هغه مریضان بېرته کور ته لېږل شوي دي. نو دغسې بې احتیاطیو نتیجه ماته ښکاره کېږي چې زموږ هیوادوال په دې هکله لا اوس هم بې احتیاطي کوي. زه دا اوس هم تاسو ته مثال درکړم. روغتون کې موږ تاسو مخکې ویل چې موږ مثبت واقعیت تداوي کوو نه. موږ په الحیات کې مثبت د کورونا مثبت واقعیت نه تداوي کوو بلکې مشکوک واقعیت تداوي کوو. ځکه هغه هغه ناروغان دي چې په نورو ځایونو کې ورته ځای نه پیدا کېږي نو موږ مجبور یو چې د انساني همدردۍ په اساس هغې سره همکاري وکړو. په همدغه ناروغانو کوم چې موږ ګورو په یوازان لا اوس هم موږ سره همکاري نه کوي. په هر اتاق کې چې موږ په مشخص ډول یو مریض ته نومولی دی او مختصر هم دی هلته څلور پنځه شپږ په یوازان ناست دي ورسره. سره د دې چې موږ ورته بار بار وایو چې تاسو فاصله وساتئ، موږ په شفاخانه کې ورته ځایونه مشخص کړي دي، څوکۍ ترمنځ مو فاصله ورته پرېښې ده، اتاقونو کې ګرځو، وخت وخت ورته وایو چې ګوري تاسو په ځان باندې رحم وکړئ، تاسو په خپلو مشرانو باندې رحم وکړئ، تاسو په خپل سي پرسونل رحم وکړئ، فاصله وساتئ، بیروبار مو جوړوئ، ماشومان مه راوړئ روغتون ته. مګر د بد مرغه زه نه پوهېږم، زموږ خلک دا موضوعات نه اخلي دي، لا اوس هم موږ په دې موضوع کې ورسره مشکل کې مواجه یو، او ډېر لږ پاتې ده چې موږ دوی ته ووایو چې وروره که تاسو دغه شرایط نه تعقیبوئ، حکم کې چې تاسو خپل ځان هم په خطر کې اچوئ، نور هېوادوال هم په خطر کې اچوئ، او پس صحي پرسنل هم په خطر کې اچوئ، نو موږ مجبور یو چې بیا دغه یو د خیر لاره چې تاسو په مخ موږ خلاصه کړئ دغه هم بنده کړو. نو متاسفانه زموږ هېوادوال په دې هکله موږ سره همکاري نه کوي، که چېرې دوی همکاري وکړي نو ډېر امید دی چې انشاءالله موږ به په دې ناروغۍ باندې غالبه شو او دا ناروغي په هیواد کې ډېر ختمه شي.
چارواکي په کابل کې تېره ورځ د کابل والي وویل چې ښایي په کابل کې تقریبا 1 میلیون کسان په کرونا وایرس اخته شوي وي. د کابل نفوس هم که وګورو په دې وروستیو کې ویل کېږي چې تقریبا 5 میلیونه یا 6 میلیونه دی. تقریبا 1/3 یا 1/4 برخه د کابل نفوس په کرونا وایرس باندې اخته. آیا دا خبرداری دی که ډارول یا بیرول دی؟ هدف د چارواکو دا دی چې دې ته باید جدي پام وکړي، او که واقعیا هم همداسې ده، خلک کرونا لري خو امکانات کم دي چې د هغو تستونه وشي او رسما دغه ناروغي تایید شي.
زه دا خبره دلته کول غواړم چې کچېره موږ دغه ارقام د دغه رادیو لاره نه چې شاید په لکونو خلک دین کې ولري، دا اوس موږ اوري که موږ دغه ارقام خلکو ته وایو نو خلک باید په دې ونه ویریږي، خپل حوصله باید ونه بایلي، خلک باید خپل مورال جګ وساتي. تجارب دا ښودلی ده چې هغه کسان چې په دې ناروغي اخته شوي دي او د هغوی مورال جګ پاتې شوی دی او هغوی ویریدلې نه دي، تشویش نه دی کړی، هغوی ښه شوي دي، هغوی ډېر ښه کېږي. نو دا ارقام چې دولت اعلانوي موږ وایو خلکو ته، زموږ هدف د دې نه دا ده چې خلک احتیاط وکړي. او له بره مرغه واقعیت هم دی، دولت خو دا اوس په کابل کې د 1 میلیون خلکو تخمین کوي، زه د شي هڅه هم شاید دې نه زیات وي. هغه په دې خاطر چې موږ دلته روزمره د ناروغانو سره مواجه یو او موږ ته معلومات کېږي چې څومره ناروغان زموږ د دې ناروغۍ د مونده اعراض سره موږ ته مراجعه کوي. تاسو ته بیا هم یو مثال وایم، زه ته خپل اوپیډي کې د ورځې د لس کسو کتلو وخت لرم، نو دغه لس کسه چې زه ګورم ما ته معلومیږي چې که زه پیسې دي ویم تاسو نو پرون ما لس کسه چې کم کتلي دي، زه تاسو ته دا ویلی شم چې 90% په دې کې دغه هایلی سسپیکټډ وي، یعنې ډېر زیات احتمال د هغې ته چې دا به کرونا باندې مصاب وي. او معایناتو نه هم پاتې کېږي، د معایناتو د نظره، لابراتواري معایناتو د نظره، او د تاریخچې او د فزیکي معایناتو د نظره چې موږ هغه ګورو، د هغې نه هم دا مریضان دغه کېږي. یو هغه حساب تېز پاتې دی چې متاسفانه هغه زمونږ ټولو هېوادوالو ته هغه لاسرسی ورته نه لري، ځکه د افغانستان امکانات کم دي، موږ یو فقیر مملکت یو، زمونږ خلک فقیر دي، زمونږ دولت د دې توانایي نه لري چې په میلیونونو خلکو ته دا تست ورته. یو تاسو ته معلومه ده، زمونږ اورېدونکو ته دا معلومه ده، دوی د میډیا د لارې نه اورېدلي دي چې په دې کې ډېر لوی لوی دولتونه هم پاتې راغلي دي. دا یو داسې وبا ده چې ډېر لوی لوی هېوادونه یې هم هغه کړي دي، مشکلاتو سره مواجه کړي دي. دغه تستونو رسېدګي مشکله ده، واقعا ټولو ته نه کېږي، خو د دې ناروغۍ مرض لکه څنګه چې ما مخکې وویل، د دې ناروغۍ واقعات زښته ډېر دي، صحیح ارقام لا تر اوسه پورې نشته دي.
بله ډاکټر صاحب، مننه، اوریدونکو ته به هم وار ورکو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. پوښتنه مو له ډاکټر صاحب شفیق څخه څه ده؟
پوښتنه مو له محترم ډاکټر صاحب څخه ده، چې موږ د زابل ولایت د شاجوی د ولسوالۍ اوسېدونکي یو، خو البته موږ د شاجوی په ولسوالۍ کې هیڅ کورونا الحمدلله وجود نه لري، بلکې خلکو هیڅ صورت هم نه دی ورته ویلی، هغه عادي ژوند
بله. کومه پوښتنه لري مشخص د کرونا په ارتباط؟ خدای چې
پوښتنه لرو چې دا څه وجه ده چې په ښاریاتو کې دا مشکلات پیښیږي او په دا نورو بازارو کې نه پیښیږي؟ دا وجه
مننه کور ودان، پوښتنه مو واخیستل شوه، مننه. ډاکټر صاحب، دا د شاجوی ولسوالۍ ده، زموږ اوریدونکو دوهم ځل دریم ځل د پوښتنه کوي که دغه پروګرامونو کې چې زه یم حداقل وایي چې زموږ ته سیمې ته دغه کرونا نه ده راغلی، رښتیا هم داسې کېدای شي په افغانستان کې داسې یو سیمه مکمل له کرونا څخه خلاصه وي؟
زه خو داسې فکر کوم چې هلته به امکانات نه وي چې تشخیص شي دا ناروغي. زه دا اوس چې موږ کوم ارقام ګورو، د ټولو ولایاتو نه موږ ارقام لرو، تقریبا ولسوالیو ته خبره رسېدلې ده. زه دا نه ډاروم چې کېدای شي هلته به واقعیت کم وي، او د هغې یو علت کېدلی شي چې د ورور هم د علت پوښتنه وکړله په ولسوالیو کې چې چېرته د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده، چېرته چې نفوس کم دی د خلکو، نو البته د دې ناروغي شرایط هم کم دي او نو په دې خاطر چې دې شي واقعیت کم وي مګر په خاریاتو کې چې واقعیت دي دي همدغه علت همدا دی چې دلته د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده. استاد چې فکر وکړي په کابل کې شپږ میلیونه شاوخوا خلک چې اوسېږي په دې دومره وړو کې ځای کې چې د څلور لکه شاوخوا خلکو لپاره جوړ شوی دی نو دا خپله دا راښیي چې تراکم د خلکو زیات دی. چېرته چې د خلکو تراکم زیات وي هلته د دې ناروغۍ شرایط کچه لوړه وي. نو ځکه خو موږ خلکو ته بار بار همدا وایو چېرته چې تاسو اجتماعات ګورئ هلته شرکت نه کوي. اصلا اجتماعات باید بند شي. په ډېرو اجتماعاتو کې شرکت کول
ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنی خپرونه ده له متخصص ډاکټر شفیق صاحب څخه که پوښتنه لري مهرباني.
مننه خیریت نوري صاحب له ډاکټر صاحب مو پوښتنه راغله ده آیا د کرونا وایرس ومړی ته غسل ورکولو ته که څلی غسل چیرې ورکړي او بیا مرض له مړي څخه انتقالېږي روغ ژوندي انسان ته او کله انتقالېږي یا بل وړاندوینه او یا نظر یا توصیه لرو که راته ومنل شي؟
دا پوښتنه ډېره ښه پوښتنه ده. زموږ هېوادوال باید په دې پوه شي. په دې هکله موږ یو کړنلاره یا طرزالعمل هم د نړیوالو ګایډلاینونو په رڼا کې جوړ کړی دی. موږ د نفکوویت په نوم باندې یو ټولنه جوړه کړې ده چې د کرونا په مقابل کې د مبارزې ټولنه ده. هغې موږ ډېر ګایډلاینونه جوړ کړي دي کړنلارې مو خلکو ته ښودلي چې یو پکې همدا ده چې مړي ته څنګه غسل ورکړل شي. زمونږ هېوادوال د نفکوویت د فیسبوکي صفحې نه هغه پیدا کولی شي هغه لوستلی شي. زه د ورور پوښتنې په هکله په لنډ ډول وایم چې د کرونا ناروغ چې وفات شي هغې د هغې مړي ته غسل ورکولی شو. لارې لري چې هغه باید عملي شي. کم کسان چې د جسد ته غسل ورکوي هغې باید دغه خاص مخصوص لباس په تن وي. پی پي ایم ورته وایو چې په هغې کې لاسونه کې دستکشې وي او ټول وجود باندې خاص لباس وي. سترګې باندې هم عینکې وي. جسد باندې چې کله اوبه اچول کېږي نو هغه باید ورو اچول شي او هغې نه څاڅکي بل چا ته انتقال نه شي وجود ته یا بل انسان ته.
ډاکټر صاحب د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د روغتیا له وزارت سره او دغه راز د ښاروالیو سره ګډ داسې یو طرزالعمل جوړ کړی دی. دغه سپارښتنې چې تاسو اوس کوئ دا خو د یو عادي د جنازې د جسد منځلو د څوک چې مینځي نه دی. دا باید په هغه شکل باندې چې په طرزالعمل کې ویل شوي دي باید ومینځل شي. آیا فکر کوئ چې کله چې یو ناروغ مړ کېږي په روغتون کې هغه طرزالعمل چې جوړ شوی دی هغه مخصوص ټیم ټول د جنازې مراسم ترسره کوي او که خپل خپلوانې؟
بالکل د دې لپاره دا لاره هم شته ده چې مخصوص ټیم که ووسیږي دا بهتره ده. خو د غسل ورکولو دغه لاره وه چې ما تاسو ته وویلې. او کله چې انسان وفات شي د دې ناروغۍ نه چون د دې ناروغۍ د انتقال لاره تنفسي لاره ده. کله چې ناروغ تنفس کوي نو د دې لارې نه ډېر زیات مرض سرایت کولی شي. نو د مړي خو تنفس نه وي نو په بنا د انتقال لاره یې کمیږي. خو بیا هم موږ هغه احتیاطي تدابیر باید په نظر کې ونیسو. په جنازه کې ډېره مهمه ده چې فاصله په نظر کې ونیول شي او د امکان تر حده ګڼه ګوڼه کمه وي. کمترین خلک راوغوښتل شي او په منځ کې د هر کس کې د نږدې دوه متره فاصله باید وکیږي. په داسې امکانات وي چې هلته خاص کینی او خاص کینی غسل ورکړي دا بهتره ده.
ډاکټر صاحب ډیر ما اوریدلی دي چې خلک پر کرونا ناروغي د خپل مړو خبر پټ ساتي وای چې نه دی په کرونا مړ شوی بلکې نور ځینې لاملونه ښیي چې د یا نفس تنګي و یا کوم بل شاید لري. ولې دا شرم ګڼل کیږي په ټولنه کې؟
متاسفانه دا خبره سره موږ هم مواجه یو. بالکل دا واقعیت دی او دا د هغه سخرات د وختونو کتل چې خواب خلکو دا شرم ګڼل او څوک چې به مریض شي هغه به د بدې څه فکر کېږي چې دا د خدای پاک ګناهګار انسان دی ځکه په مرض باندې اخته. مګر له بده مرغه په یو شتم قرن کې موږ داسې خلک لرو چې مرض عیب ګڼي. په داسې حال کې چې دا عیب نه دی بلکې دا یو مرض دی چې هر انسان پرې مصاف کېدلی شي. شرم بالکل باید په دې کې ونه کې کچیرې څوک دا پټ کړي نو خطر یې دا وي چې کېدی شي چې خپله هم صحیح تداوي نه شي او د کور نور غړي هم د دننه مصاف شي او هغې هم متضرر شي خدای نخواسته وفات شي. نو قطعا دا خبره نه ده په کار. زه یو شی بلم دلته غواړم زیاته کړم چې دا ماته ډېره مهمه ښکاري. د دې ناروغۍ د وجې نه د مړینې کچه په افغانستان کې او تقریبا په ټوله دنیا کې تزه ووایم د 2% یا نهایت 3% پورې ده. یعنی که تاسو دته ووایئ چې تل کسه په دې ناروغۍ ګرفتار شوي نو احتمال لري چې 2 کسه د ترېنه وفات شي. او هغه 2 کسه چې وفات کېږي هغه به هغه کسان وي چې یا به عمرونه بېخي ډېر زیات وي یا به د شکرې ناروغۍ لري یا به قلبي تکلیفونه لري یا به د فشار تکلیفونه لري. باقي نور خلک چې دا ناروغۍ نه لري هغه اکثره د دې ناروغۍ نه ښه کېږي او دا ناروغۍ دومره خطرناک نه ده لکه څنګه چې خلک فکر کوي او خلک ترې وېرېدلي دي. دا مې په دې خاطر وویل چې داسې یو منفي تاثر په خلکو کې خپور دی. ټول خلک تشویش کوي ټول خلک متاثره دي او ټول خلک په یو داسې فکر کوي چې یو نامعلوم طرف روان دي. نه، داسې نه ده، فقط د دې ناروغۍ نه هغه کسان ډېر متضرر کېږي چې شکر لري او عمرونه جګوي، فشار لري او تکلیف قلبي او سرطانونه او د ګردو تکلیفونه لري. نو دغه کټګوري خلک باید ډېره توجه وشي، ورته وقایوي تدابیر باید ډېر جدي په نظر کې ونیسي تر څو دې مصاب نه شي. په ځوانانو کې دا ناروغۍ حتی د عادي زکام ریډش په شکل باندې هم پیلېږي او خلک طبیعت.
مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ او له ډاکټر صاحب څخه څه پوښتنه لرئ؟
وعلیکم
السلام. وعلیکم السلام، مهرباني. مننه، څه پوښتنه لري او لکوم زم ټلیفون کړی؟
نادیا فاریابی هم له فاریاب نه تاسو سره فاریکه کیم.
بله، اتمن خبرونه به مو اوریدلی وي د کورونا په اړه باندې د څه پوښتنه لري ډاکټر متخصص ډاکټر صاحب څخه.
بله، اوکي. ځکه زمون په کلی کې یو ځل مرض راغلی ده په نوم د کورالیا، وایي دا کورونا نه ده، کورالیا ده. ناس ناس لري استفراقات، ناس درد، سر درد، بیا ډاکټر راولو، بیا سرین تیروي یو دوه، بیا خکیږي. دا کورالا ده کورونا له ډاکټر سره مې دغه پوښتنه ده.
ډېره مننه.
دلته باید لږ متوجه اوسېږو، دا خور زمونږ باید دا فرق وکړي چې کولرا یو بیل مرض ده او کورونا بیل مرض ده. کچیر خدای مکر دا کورونا کورولا یا وبخي، کچیر دا د کولرا ناروغي وي نو په هغې کې د ناروغ اسهالات دومره ډېر وي چې اصلا درېږي نه، دومره زیات اسهالات وي او ناروغ په ډېر لږ وخت کې د وجود د اوبو د کمبود سره مواد کېږي او د هغې د وجې نه مرګ واقع کېږي. زه فکر نه کوم کېده شي دا ناروغي به وي. په کورونا کې هم بښنه غواړم، په کورونا کې هم اسهالات ناروغ لري، خو هغه اسهالات په دومره اندازه نه وي لکه څنګه چې په کولرا کې وي. هغه اسهالات عادي اسهال په شکل وي. که تاسو هم فرق دا دی چې د کورونا ناروغۍ کې چې کوم اسهالات وي هغې کې د غایته مواد لږ اندازه ټینګ وي، خو د کولرا اسهالات ډېر زیات وي او د مریض مواد غایته لکه د وریجو د اوبو په شکل باندې نری وي او بیخي د اختیار هم کله کله ځي او کافي ډېر مقدار سره. نو دا فرق دی. زه فکر کوم دا د کورونا ناروغۍ وي، په دې کې هم د کلینیکي لوحې د نظره په ځینو کسانو کې اسهالات لیدل کېږي او خدای چې دا خلک هم ټول به قیاوی تدابیر جدي په نظر کې ونیسي او د ډاکټر لیدونه وروسته خپل دوا ته ادامه ورکړي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. د افغانستان د اسلامي طبي ټولنې غړی د الحیات روغتون سر طبيب او په افغان جاپان روغتون کې د داخله ناروغیو د رضاکار متخصص ډاکټر په توګه چې استاد کار کوي محبوب الله شفیق کور مو ودان چې په دې خبرونه کې مراسره برخه واخیستله.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، توخی او د صابندې دل دي.
ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه. موضوع مو هم د کورونا ناروغي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې په چټکۍ مخ په خبرېدو ده. د وروسته ورځ مشمیرو له مخې لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړه، د کورونا باندې د اخته شوو کسانو شمیر په افغانستان کې له 20,000 اوښتی دی. د خبرونې په دې برخه کې هم تر ډیره پر ماشومانو تمرکز کوو چې ویل کېږي د دغې ناروغۍ نښې تر ډیره پکې نه لیدل کېږي خو ښه ناقلین دي او غټانو ته یې په اسانۍ لیږدولی شي. د الحیات روغتون ډاکټر عزت الله حامد راسره د ټلیفون په لیکه دی. ډاکټر صاحب خبرونې ته ښه راغلاست. کور مو ودان چې په خبرونه کې مراسره برخه واخیستله. اوس راځو دې موضوع ته چې د ماشومانو، چې ماشومان اکثرا دغه نښې دوی نه احساسوي، په دغه نښې پکې نه لیدل کېږي خو نورو ته یې په اسانۍ سره لیږدولی شي. یوه کورنۍ څه ډول کېدی شي پوه شي چې ماشوم یې پر کورونا اخته دی؟
د کورونا وبا اپیډمي داسې یو اور لګېدلی اور دی چې تقریبا هر ایج ګروپ ته، یعنی هر سن ته رسیږي او رسیدلی شي. خو د دې ټولو باوجود نیکبختانه یا خوشبختانه باید ووایم چې په مجموع کې په ماشومانو کې ډېر سلیم سیر لري، یعنی ډېر لږ مشکلات ورته پیدا کوي او د همدې د وجې نه زیاتره ماشومان چې دي په هغې کې اعراض او نښې کومې چې په غټانو کې وي، ټوخی، شدیده ساه بندي او سردردي او لوړه تبه، دا پکې نه وي. نو په همدې وجې نه ډېر ماشومان چې دي هغه اګنور کېږي، یعنی مس کېږي، یعنی فکر کوي والدین چې دوی به کورونا نه وي، اما هغوی چې د کورونا وایرس وي او هغه لکه څنګه چې تاسو په شروع کې ویلي کېدای شي همدغه واړه ماشومان چې نښې پکې نشته دی، اما ناروغي د بیرون نه اخیستې ده، دوکان ته تللی دوکاندار نه یې اخیستې ده، یا بیرون ماشومانو سره لوبې کړي دي هغوی نه یې اخیستې ده، کیدای شي ډیر په اسانۍ کور ته انتقال کی. تقریبا زمون تجربه دا خي او دنیا کې چې څومره اوس په کورونا وایرس کووېډ 19 باندې کار روان دی، دغه تحقیقات درګه زمون لاس ته رسیدي. تقریبا 10% پورې ماشومان اخته دي کوم چې تست شوي دي، باقي ډیر ماشومان محفوظ دي چې زیاتره نوزاد ماشومان ته کور کې دي، ډیر نوزي به نور ماشومان چې غاتار قرنټین چې دوی مر سره جبري قرنټین کېږي ځان ته نوزي. دا ټول فاکتورونه او په مجموع کې د دوی د مقاومت خواله یا په دوی کې د دوامدار ناروغیو نشتون دوی مې یو قسم باندې معاف کړي دي یا محفوظ کړي دي دغه وایرس په مقابل کې. اما د دې په وجود هم بعضې ماشومانو چې نخي وي هغه کې هماغه نخي د زکام پوزه بهېدل، پرنجي کول، پوزه بندېدل، ټوخي کول، تبه، دا هم پکې راتللی شي. نو که دغه نخي کوم ماشوم کې وي بهتره ده چې مور او پلار دوی یعنی جدي ودانی او ماشوم کوم چې امکان لري ماسک واچي هغه ته ماسک واچي، کوم چې امکان نه لري چې ماسک واچي هغه دې نورو کور کې نورو غټان دي څنګه دي د ځان او غندې هغه نه جدا واچي.
بله، تاسو یادونه وکړه چې اکثرا د زکام ته ورته ده، اوس موسم خو د زکام د ناروغي نه ده، یخنی تیره شوې ده، توپیر کیدای شي ډیر په اسانۍ سره چې ولې می ماشوم مثلا دغه درد لري یا نور د زکام ته ورته نخې پدې کې لیدل کیږي. ځینې کورنۍ وایي چې ماشوم محرقه یا غوچکې نیولای دی، آیا توپیر کې دیش دی دوړو ترمنځ؟
پس ګلینی کلی یو متخصص لپاره تقریبا اسانه ده چې سره فکر وکړي یا فرق وکړي د متخصص ډاکټر لپاره چې دا معلوم کړي چې دا ماشوم کووېډ 19 دی یعنی کورونا دی ولا دی او کدا مورقه ده. البته بیا هم د مشکلات په تشخیصي سیستم کې یا د پی سی آر نشټون کله کله دا معاملې سخت وي او سره په تشخیص کې لوي دي یا سره په شک کې لوي دي چې را دا کورونا دی کدا به سلمندې لا ټایفي دی یعنی ټایفایډ دی مورقه به وي. خو ډیر په اسانۍ باندې یو مور او کلار هم دا کولای شي چې ځان ته دا معلوم کړي چې زما دا ماشوم په مورقه اخته ده او کدا په کورونا اخته ده. ځکه د کورونا ناروغي چې دا تقریبا 15 کیږي یا شپږم میاشت داخله چې د دسمبر د لرنې مسنه په ووهان چین کې شروع شوه تر اوسه روانه ده، دا یو نوی ناروغي ده چې د ټولو مخې تقریبا نه وي. ځانګړي په کې د ماشوم د زیات ناراحتي کوي، د تبې د مورقه په نسبت باندې شدید وي، پوزه بهېدل پکې وي چې هغه په مورقه کې نه وي، پرنجي ټوخي د ستوني درد دا تقریبا په مورقه کې نه وي په کورونا کې وي، سردرد، ګنسیت او کله اسهال او استفراق د ګېډې درد دا نه بیا مشترک دي په کورونا کې کېږي او په مورقه کې کېږي. نور مثلا د سردرد او ګنسیت کې دا د سپټ کورونا کې ټایفاید یا مورقه کې ډېر وي. اندازې په لابراتواري کې ستونې کې د دې ډول فرق کېدای شي ډېر په اسانۍ باندې چې دا کورونا ده که مورقه ده. زه دومره وایم چې مورقه چې دا هغه ډېر زیات وخت کې هغه عظمي عرض پیدا کوي، یعنې ماشوم ته اسهال، استفراق، د ګېډې درد او تبه چې په مازیګر کې ډېریږي دا پیدا کوي، کله ماشوم قبض وي، کله اسهال وي. په کورونا کې معمولا په اول هفته کې همدغه د هضمي تنفسي سیستم عرض وي، یعنې بکه پرنجي وي پکې، ټوخي وي پکې، ستونې درد وي، پوزه پکې بند وي، داد کډېر وي او بیا وروسته کله کله پکې د ګېډې ارازم پیدا شي. کله د ګېډې اراز پیدا شي ځکه مورګان دا د مورقه سره غلطي، خو مورقه دومره کامن نه وي او معمولا په مورقه کې په کور کې د مورقه کسان یې یا بل وي. خو په کورونا کې معمولا د کورنۍ غړي زیاتره په کورونا اخته دي، بیا ماشوم تم پیدا شي.
ماشوم که په کورونا باندې اخته وي د کورنۍ غړي باید د کورونا تست شي کنه؟
ماشوم که اخته وي د کورنۍ تست، د ماشوم د کورنۍ د غړي تست باید وي، کنه کې بهتره ده چې وي بالکل وي کولای شي، ځکه دوی بالکل خپل مور ته، خپل پلار ته، خپل کاکا ته، خپل ورونو ته دا انتقالوي.
ډیره مننه کور مو ودان د الحیات د کابل د الحیات روختون د ماشومانو د څنګه متخصص ډاکټر او د څنګه مشر عزت الله حامد چې په دې خبرونه کې مو را سره برخه واخیسته ده. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه کې چې پر کرونا مو خبرې وکړې.
Samakara samatakurkina him سما کرا سما ٹکور